کتابو کې کوله لکه نن سبا ته خپوي کې کلش هغه شوه ده فیسبوک خو به عام شوه ده او نه سي نور ډیر شاندې دا سي ده چې موږ لپاره یو لوی سہولت ده اما دا دې لوی سہولت څخه لپاره د دې ته د ګټه خپل لپاره یو ذهن ته ضرورت ده یو فکر ته ضرورت ده د انسان مفکورې ته ضرورت ده چې هغه به انسان ولري خپل مسولیت به ترې احساس کړي حالت طبيعي له دې سہولت څخه ګټه اخیستې شي
لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي خو مادیدت دا ده چې کتاب هر چیرې در سره نه وي خو الکترونیکی کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپاد کې دا هر چیرته چې تزي هغه در سره وي چې غواړي ویل ویل لوستلی شي بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزورې ده او شته ډېر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایلونو لسترګو ته نیولې وي خو د په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره علاقه پیدا شي
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه ډېر عام شوی نه دی چې ته ډېر زیات کار کول پکار دي خلک کتاب لولي فقط یوازې یو وړه انګیزه غواړي چې د د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته کتاب ولولي د ژوند ښه بڼه درې نزد کولای شي لږ تر لږه له تانه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زخت ډېر اړتیا ده که څوک وایي چې زموږ الکان مثلا گیمونه وهي یا مثلا فیسبوک کې مصروفي خو تاسو ورته وایي چې لاس دقیقه وخت ورکړه اغه چې یو شرزی د لس دقیقې دغه وخت ورکړ په دې خوند چې یو زل در روغ دی استخپل بیا غ اضافي کارونه پرېګدی کوم چې د په ګټه نوي زکه دی بیا په خپل ګټه او توان باندې پويږي او د کتاب په خوند باندې دی بیا پويږي استخل خوند ترې نو اخستل شي نو زه داسې فکر کوم چې اواز یو انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ دی اموونګ ته یو څه کار وشي
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې په ټولنیزو شبکو کې له د سره ملګری دي او کله چې دوی نوې کتاب چاپوي لا دې لاري خبروي چې بیا هغه د کتاب اخستلو ته ورځي ځکه خو نو موړی ټولنیزو شبکې د مطالعې لپاره یو خند نه بلکې یو فرصت بولی چې ځوانان له دې لارې له خو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي
اوس خلک ډیر خسوي په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي کتابونو په سیرازي چاپ شوی کتابونه لزان سره وړي د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډیر زیات کمپاین کیږي دوی به راځي فزیکی کتابونه اخلي لزان سره وړي کورونو ته ولولي البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لري خو زه د فکر نه کوم زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لري د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا لاري ورورو عامیږي د آنلاین کتابونو په دمر اغیز نه کړی چې خلک وایي چې فزیکی کتاب وسوک ناخلی چاپ شوی کتاب ناخلی نو آنلاین مطالعه کوي آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډیره کم ده یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې کتابونه د خلکو سکین کوي بی پی ډی اف الته چي نو ما دانش سپ تورته ویلې چې د دانش خبرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه 13 اونۍ کې چاپ شوی دا چا سکین کړی چې ولې دا په کتاب خرڅ نشي نه غره ویل پرې چې وای چی خدای دې خلک دومره تکړه کی چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولې زموږ کتاب نه خرڅيږي ستونزه نشته نو د کتاب لوستلو فرهنګ ورو ورو د امیدو لور ته روان ده خو څومره چې باید هم شوی هم ډیر نه دی اوسه پورې لا
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد لمړی کدار ته وای چې ولې نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي مطالعه نه کوي عوامل یې ستاسو په نظر څه دي
زموږ ستاسو په ټولنه کې کتابونه خو ډیر په خوانه موجود په افغانستان کې یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې نوې ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي او دا هم نشو مشخص کولای چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعه پر لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفی استفاده کوي.
په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري. همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبت خواو نه استفاده وکړو، منفي خواو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همداسې شکل باندې یو خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډیره استفاده وشي یو زیان یې دا دی چې انسان په یو ډول روږدې کیږي، ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده که ډیره وشي سړی پرې عادت کیږي او بیا مجبوره ده چې د روزمره ورته ډیر وخت ورکړي. دا شعاوې دي، دا شعاوې کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډیر بد تاثیرات هم درلودلی شي. که چیرې ښه استفاده ورنه ونه شي د انټرنیټ نه، نو ډیره ناپوهي به زیاته شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخت زیات دي چې روزمره موږ تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډیره مهمه ده، څنګه کولای شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لاره یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډېرې ښې کتابخانې باید موجودې وي. متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي. استادان باید ډېره مطالعه وکړي ترڅو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی دی. او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډېرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي. همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی دی، دوی باید په داسې شکل باندې تشویق شي.
استاد، یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي، نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حد اقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د سلو یو سلو پنځوسو محصلینو سره مخامخ ولاړو، هم د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري. هیڅ چا نه درلودله. او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په شپاړس کالو کې، هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په شپاړس کالو کې څومره کتابونه لوستې دي؟ یو کتاب چې منظم لوستې وي او یو نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په شپاړس کالو کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ شپاړس کتابه نه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا هم یوه د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یوه کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي او داسې نورې حل لارې هم کېدلی شي. یعنې د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې له ګواښ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دې ناروغۍ اخته کیږي او په منځنۍ کچه د مړینې شمیر هم 50 تنه دی. خدای شمیرې یوازې رسمي دي، ځکه ډېری خلک لا هم د دې وبا په پیژندنه، وقایې او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکاره افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا هومره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویټ 19 لپاره د وقایې په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که دریمه څپه مدیریت نشي کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدې او نورو موضوعاتو نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام زیرمل ستاست و ستاست و تخنیکی همکارانو تا و دی ازادی راڑی و طول درنو آوریدون کتا سلام و احترام علیکم.
دو کرونا و با دریم اتصاپا چه دا او چوم را گواخون که
دا؟ حقیقت دا که چرت منگو گورو دی تیرو چلور و نیورا پا دیخوا پا با حیوات که دی کرونا پیخی مخبزیتی تودی یعنی دی دریم اتصاپی ترش شدید تحجیب لاندیو دی ریلات امداده چیز من گواندی وادنو که پیخی زیادی شوی دی او دی آگه تاثیرات مستقیم از من پی واد باندی دی خو من دی وصل پارا دی دریم اتصاپی ترش شدید تحجیب لاندیو دی امروختی وزارت په دغه برخه کې ټول غاړین ترتیبات نیولې دي او که چېرته پېښې ډېرېږي د هغې مطابق به د روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره دا واوسي چې لومړۍ څاپه وه، دویمه څاپه وه او درېیمه څاپه وه. په طبابت کې بیا په ټوله کې مور سره بلې چې څومره اپډیټ موضوعات رامخته کېږي، هغه دا هم دي چې یوه څاپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې. آیا همدغه سیده او کنه علایم او د ناروغۍ نښې هغه پخوانی دي؟
که چېرته موږ لومړۍ څپې ته وګورو د کرونا د ویروس د لومړۍ منبع څخه یا بنیاد چې چېرته رامنځته شو هغې ته وګورو چې هغه د چین یوه دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه. خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه، دویمه څپه ډېره یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو د نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس و هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د تبې شدت هم همدغسې د درېیمې څپې حالات د لومړۍ او درېیمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمېرې وي ثبت نه شوې، خپله د عامې روغتیا پخوالیو مسؤولانو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی، ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمېرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمېرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی که نه؟ هماغه ډول باید اوسي، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یار دا ځان ثبت کړي، یا هم که ناروغي تشخیص کېږي په رجسټر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت دی چې د کرونا پېښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پېښې ډېرې زیاتې وي، او په دویم څپه کې د یو څه پېښې کمې وي، خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټېسټونه یې ترسره کړي دي. په همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هېوادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنی مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمل ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپله ځان په کور کې قرنټین کوي او خپل د ناروغۍ سیر کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پېښې په لومړۍ څپه کې ډېرې دي، او اوس لپاره په چې د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې یو، نو اکثریت وګړي چې موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره زمونږ په سرویلانس کې یو څه ارقام د پخوا پرتله ډېر ثبت کېږي.
د قرنټین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی و، او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرځبندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
د حکومت مختلف رهبری ته داسې کوم پلان نه دا وړاندې کړی. اوس مونږ د ګرز بندیز لپاره او د قرنټین لپاره مونږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کښې نه دي چې مونږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي او مونږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینو ته اصلي نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د هم روغتیا وزارت دا په نظر کښې لري، بالکل سل په سلو کښې دا په نظر کښې دی. ته چېرته خدای م کړه پېښې د دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کښې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی. نو په همدې اساس سره په هغه وخت کښې به بیا مونږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو
واکسینو بهیر ته راشو. څه ډول روان دی
اوس لپاره؟ په څلور دېرش ولایتو کښې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېرې وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کښې خو مونږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیزو ته مونږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په د واکسین په تطبیق په لړۍ کښې شامل کړل، چې خوشبختانه مونږ واکسین اوس همګني کړی. یعنې ټول هغه کسان چې عمرونه د 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته مونږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کېږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو دننه اوس مهال په افغانستان کښې؟
ټول واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 واکسین د هندوستان هېواد څخه وو، 4,800,000 واکسین مونږ د کوواکس فسیلټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی، چې ټول واکسین زمونږ 9,800,000 وو، چې له دغه واکسین څخه مونږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 4,800,000 واکسین د هغه واکسین دی چې د 14,000,000 واکسین چې د کوواکس فسیلټي څخه هېواد ته انتقالېږي، دا یې لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنی اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړه 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنې مونږ سره ثبت دي چې مونږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی. یعنې هر څوک چې واکسین کوي هغه له مونږ سره ثبتېږي او د امنیتي ارګانونو معلومات مونږ ته نه شته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر په هغه بتیوالې باندې هم یو شمېر بحثونه شته دی چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېره ورو روانه ده.
نو د هغې په مقابل کښې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کښې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کښې ده. اوس هغه ستونزې وو چې نجونه چې لومړی مونږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کښې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کښې که چېرته زمونږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000, 12,000 الا 15,000 په شاوخوا کښې مونږ هېوادوالو ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه، د واکسین د کېدو نه وروسته ځینو خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی، دا د هماغه طبي برخې مسئله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کښې رابرابرېږي او که نه؟ د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کښې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کښې حتماً عضویت یو څه عکسالعمل د اجنبي جسم په مقابل کښې ښي. یعنې ټولو خلکو کښې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کښې رامنځته کېږي. دا کوم چې د زرغ د ناحیې سروالی، درد یا پرسوب یا د زندر یا کساله د یو څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده، هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې ده په عضویت باندې مثبت تاثیر کړی دی. یعنې د واکسین تاثیرات یې ده په عضویت باندې شروع شوي چې دا د 3 تر 4 ساعتو پورې دوام کوي. دا ښه خبر دی شخص ته، په دې باره کښې هېڅوک باید تشویش ونه کړي.
یعنې
دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت سټنډرډ کیفیت دی، یعنې دا هغه نارمل پدیده چې په یو شخص کښې رامنځته کېږي.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، له تاسې ډېره مننه.
سلامت اوسئ.
شیرینو ماش چهره یدره غدره دیو و پسه بگی یدره غدره شیرینو ماش چهره یدره غدره دیو و پسه بگی یدره غدره خبر ندلی رفتن تو ولی زبا خبر ندلی رفتن چه بیاسیش پیری جدری قدر تو شیرین آمار چه پیری Hey, 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 hey.